غندی په کوری فشار راوړلو او عین زمان کې په وزیر داخله فشار راوړلو چې زمونږ ورونه به بیرته تعین کړي.
خو ښاغلی قدید دا په ډاګه نه کړه چې دا کوم کسان دي چې په دنده کې د غفلت له امله ګوښه شوي او اوس دغه وکیلان د هغوی د بیا مقرریدو هڅه کوي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر وایي د فرخوندې وحشیانه وژنه دا ښایي چې بشري حقونه تر کومه حده په افغانستان کې له منځه تلونکي دي. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي چې باید د فرخوندې د قتل عاملین په عادلانه توګه محاکمه شي. دا په داسې حال کې ده چې د مدني ټولنو غړي غواړي چې د فرخوندې قاتلین دې په علني توګه محاکمه شي. لوی څارنوالۍ ویلي چې ډېر ژر به د فرخوندې دوسیه بشپړه او محکمې ته به یې ولیږي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس وایي چې امنیتي مسؤلین باید د فرخوندې د وژنې د پیښې د څرنګوالي په اړه خلکو ته دا ځواب ووایي چې څرنګه یې خپل مسؤلیت سرته رسولی دی. عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري حقونو د راتلونکي تر نامه لاندې غونډه کې داسې وویل:
پولیس چې په سیمه کې اوسوکو دی، پولیس په کوم وخت خپل پورته امیر ته حوال ورکړ؟ د هغه امیر چې د امنی قومندانو چیرته و؟ له یو نیم ساعت نه زیات یوه ښځه یو انسان لکه بلا تشبیه اصلا ویلی نشم څه رقم د سړک په سر شکنجه کیږي. له مسؤلینو له یو یو باید پوښتنه وشي. رادیشي د افغانستان د خلکو په وړاندې د ځواب ووایي چې په لومړي شیبه یې څنګه خپل مسؤلیت سرته ورسوه، په دوهم او درېیم ګام کې څه وکړل؟
د فرخوندې لپاره عدالت، دغه ټیکی د افغانستان دننه او بهر د ټولو په ژبه دي. آیا د فرخوندې قاتلینو ته به یو ډول سزا ورکړ شي او آیا فرخونده به عدالت وګټي؟ دا هغه څه دي چې د فرخوندې د دوسیې تر بشپړېدو وروسته به د هیواد د عدلي او قضایي ادارو پرېکړه ورته ځواب ووایي.
د افغانستان د ښځو د شبکې مشره وایي د فرخوندې د قتل عاملین باید په خپل سزا ورسیږي او په دغه مسله کې باید یوازې قانون په پام کې ونیول شي. بیا هم زموږ همکار حمید هارون عثمان له حسین صافی سره مرکه کړې او په سر کې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال د نننیو څرګندونو په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
فرخونده یو بې ګناه ځوانه وه چې اتمن آئندې دپاره اهداف لرل، د ښځو دپاره، د خپل ټولنې دپاره، چې په هیڅ خبره کې په داسې فاجعانه ډول باندې دا شهادت ورسېږو. هر څوک چې په دغه فاجعه کې د هر ادرس نه شامل و، هغوی باید د قانوني چوکاټ داخل
کې مجازات شي. په خاطر دې د ولسی جرګې غړي یا سناتوران د حکومت غړو خپل هم دا اعتراف کړی دی، یعنی وزیرانو دوی ویلي دي چې تل کله چې وکیلانو غوښتي څوک مقرر کړي هغه کار کړی دی یا همیش برلاسي و. نو څومره به حکومت د وکیلانو یا د ولسی جرګې د دغو غړو له دې غوښتنې سره مقاومت وکړی شي؟
زه فکر کوم چې حکومت یعنی خلک، حکومت یعنی هغه غوښتنې چې کولی شي چې اعتماد په ټولنه کې پیدا کړي، هغې ته مونږ ویلی شو چې حکومت. نو که چېرته خلک وغواړي، خلک هر څه شی کولی شي. څنګه چې مونږ فرخوندې په کیس کې ولیدو چې که زړه وو، که ځوانان وو، که ښځې وي، که سړي وي، هر څوک دا فاجعه دې ته وایي چې دا یو ډېر ناوړی کار و، دا یو ډېر غیر انساني حادثه و چې شوی و. نو زه په دې خبره یقین نه لرم که چېرته د افغانستان حکومت وغواړي چې عدالت پلي کړي د دې حادثې د عاملینو دپاره، نو په دې کې ټول خلک به دې سره وي. هم چنان څه چې مونږ اوسه پورې اورېدلی دی، دولت هم وایي چې مونږ به ډېر شفاف ډول باندې دغه پروسه مخې ته وړو او هر څوک چې د هر ادرس نه په دې کې شامل و مونږ به هغه مجازات کوو، که سړی و، که ښځه و، که ځوان و، که زوړ و، هر څوک.
نو په داسې یو حالت کې به حکومت څنګه وکړی شي، عدلي او قضایي ادارې به څنګه وکړی شي چې عدالت تامین کړي؟ او تاسو غوښتنه د عادلانه محکمې په اړه چې د فرخوندې قاتلین د عادلانه محکمه شي، په دې اړه تاسو غوښتنه څه ده؟
فکر کوم چې دولت خپل څه ګامونه چې د مخکې نه اوس دغه حادثه کې اخیستي دي. د حقیقتیاب د کمیټې درې غړي زمونږ د اعضاو نه ډېر فعال اعضاو ووي چې کله چې دوی مونږ سره خپل هغه دریافتونه شریک کړو، دوی ټول وویلي چې دغه زمونږ د ټولنې د بدبختي او د جهالت د تاثیر نه دغه حادثه پیښه شوه. نور په دې کې او بار بار مونږ وزیر صاحب د کورنۍ او چارو وزارت وزیر محترم وزیر سره مجلس لرل، د حج اوقاف محترم وزیر سره تلیفوني اړیکې لرل، او د دیو طرف نه هم دغه اطمینان موږ اخلو چې دیو انشاءالله هر څوک چې د هر ادرس نه دیو سره دیو د امنین په توګه شناسایي کړو، دیو ته مجازات د قانوني چوکاټ د لارې نه ورکي. او زموږ تقاضا هم د مدني ټولنې او د شبکې افغان ښځو د شبکې د ادرس نه همدغه دی چې موږ عدالت غواړو فرخوندې ته د قانوني او د حقوقي چوکاټ د لارې نه.
د افغانستان د ښځو د شبکې مشره حسینه صافی و چې د پرخوندې د قتل د دوسیې په اړه د وروستو انکشافاتو په باب نظر څرګندوه. هغه وایي چې د پرخوندې د قتل عاملین باید خپله سزا وویني او په دې مسله کې باید یوازې قانون په پام کې ونیول شي. بیا هم د بشري حقونو په اړه وړاندې د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام لرو. دا ځل په دې پروګرام کې د افغانستان په اساسي قانون کې ښځو او کوچیانو ته د ښوونې په برخه کې د حقونو مسأله انسیړل شوې ده، خو د ښوونې له موضوع څخه لري نه. زو د پکتیا د ښوونې ریاست مسؤلین وایي د ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو جوړول خو پرېږده، حتی د هغو شاوخوا اویا ښوونځیو د رغولو لپاره هم پیسې نه لري چې ترمیم ته اړتیا لري. د ښوونې رئیس ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته یوازې څه کم 1,000,000 افغانۍ بودیجه ورکړل شوې ده او په دې بودیجه هیڅ کار نشي کېدی. له ګردېزه داود تپان رپورټ لري.
دا پکتیا لري پرتو مرکزی سیمو اوسیدونکو خوندزیو ته د ودانیو په نه جوړولو کې د پوهنې ریاست نه پام لرنه د خپل اولادونو د راتلونکو په زیان غني. خود امارب چارواکي وایي چې دوی د بودیجې نشټوالي لامل نشي کولای سک ډیرو خوندزیو ته ودانی جوړې کړي. د پکتیا پوهنې رئیس مهتاب الدین موحد وایي چې دوی د نوې خوندزیو د جوړولو لپاره څه چې بودیجې نه لري دا خوندزیو لپاره چې ترمیم ته ضرورت لري نشي کولای د پوهنې وزارت څخه پور کړل شوی بودیجې کار وکړي. دا نوموړي په خبره په دې ولایت کې تر 400 پورې تعلیمي نهادونه لري چې تر نیمایي پورې ودانۍ نه لري او ډیر شمیر نورې ترمیم ته ضرورت لري.
تعمیرونه تقریبا 142 تعمیر دي او په دې جمله کې 12 تعمیر چې دي کار لاندې دي، 211 مکتبونه پاتې چې تعمیر ورته به جوړ. په مجموع کې د معرف په سطح ګمونګ وسنجو هغه فکر کوم 400 نهاد تعلیمي ده چې مسلکي مو سره شامل دي، تربیه معلم د سواد آموزی دي او نور تعلیمات اسلامي مدارس د دارالحفظ وازدا بخشونه دي، نو 400 تقریبا نهاد تعلیمي شامل دي.
موحد زیاتوی د دوی ټول ضرورت لپاره مرکزی حکومت څخه کم 1,000,000 افغانۍ ځنګړې کړې دي چې د دوی د ضرورت په سلو کې 10% هم نشي پوره کولای او نشي کېدلی د دوی ټول ستونزې پرې هواري شي.
په تعلیمات عمومي کې تقریبا 15 مکتب یا 15 پورې ترمیم ته زمونږ څه کال ضرورت لري، خو ټول بودیجه چې وزارت مونږ ته لګلې ده 9,00,000 روپۍ دي. 9,00,000 روپۍ ما یوازې دند پټان ولسوالۍ کې یو مکتب دپاره ما انجینران موظف کړي دي چې د ترمیم هغه براورد او هغه رد اسناد یې راوړي. نو متاسفانه د یو مکتب ترمیم پیسې 15,00,000 کېږي. مونږ په دې برنامه کې ټول ترمیم بودیجه لرو 9,00,000 روپۍ.
نوموړی وایي په دې کال کې که ډونران مرسته ورسره ونه کړي نه یوازې دا چې ښوونځیو ته به نوې ودانۍ جوړې نه شي کړلی، بلکې هغه شته ودانۍ چې ترمیم ته ضرورت لري هم د مرکزي حکومت په ورته ځانګړې شوې بودیجه نه شي رغولی.
که مونږ د براورد او هغه مکتبونه چې اوس ترمیم ته ضرورت لري په کوم وضعیت کې قرار لري دغه نتیجې نه مونږ وغږیږو. دا تقریبا داسې پیشبنی کولای شو چې 80 یا 100,000,000 پورې مونږ یوازې ترمیم دپاره ضرورت لرو چې متاسفانه سه کالی همغه 9,00,000 روپۍ چې څه کم 1,000,000 کې مونږ ته رالیږلې ده.
د پوهنې ریاست لپاره له مرکزی حکومت څخه ځانګړې شوې بودیجه ولایتي شورا هم کمه ګڼي. وایي چې مرکزی حکومت که په پکتیا کې معرف ته ځانګړې توجه ونه کړي د زده کوونکو راتلونکی به له سترو ګواښونو سره مخ شي. د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری وویل چې دوی د پارلماني وکیلانو سره په شریکه د معرف دې وضعیت سنبالولو په موخه پلان جوړ کړی او ژر دغه ستونزه هواره شي.
وزارت المعارف لخوا ځانګړې شوې پکتیا ولایت ته دغه فیصله نه کړي. په دغه باندې حتی دوه ښوونځي هم نه ترمیمېږي او موږ په راتلونکي کښې پلان لرو نوی وزیر صاحب معارف چې وزیر جرګې نه رایه واخلي او یو رسه دا موضوع شریک کړو. دا ډېره جدي موضوع ده. 1,400,000 لپاره کومه بودیجه ځانګړې شوې مقاعدې ترمیم خاطر باندې دا فیصله نه کوي. نو غواړو چې دغه بودیجه کښې موږ ته یو څه زیاتې کړي چې تحصیل شوي دي هغه
نوموړي زیاته کړه که چیرې مرکزی حکومت په دې برخه کې خپله بودیجه نه لري نو د نورو ډونر انجوګانو او هیوادونو په مرسته دې په دې ولایت کې د معارف په برخه کې د خلکو ستونزو ته پام وکړي.
که چیرته معارف خپله یا دولت دا ظرفیت نه لري چې دومره بودیجه دوی په لاس کې ولري چې مصرف کړي، نو دوی کولی شي د خارجي ډونرانو سره رابطه ونیسي تر څو خارجي پانګه دې ته جلب کړي، سفارتونه وي، نور انجوګانې وي، تر څو زموږ دغه جدي ستونزه په مارکس پکتیا ولایت کې
د پوهنې په برخه کې دغه ستونزې په داسې مهال یادیږي چې د چارو د کارپوهانو په خبره په دې ولایت کې د مسلکي ښوونکو کموالی، د کتابونو په وخت نه رسېدل، او په ډېرو ولسوالیو کې د نجونو د زده کړو زمینې نه برابروالی هغه ستونزې دي چې لام پکتیاوال ترې ځورېږي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 روښانه اوازه اوریدلی سي. د دې اونۍ په خبرونه کې په اساسي قانون کې شذو او کوچانو ته د تعلیم د حقوقو په اړه خبرې کړي. د خبرونې میلمه مو په کابل کې د بشري حقوقو سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د څانګې مسؤل سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ، په اساسي قانون کې د ښځو او کوچانو ته د تعلیم په اړه څه ویل شوی دی؟
مننه تاسو ته پوښتنې نه. څرنګه چې د اساسي قانون په 44 ماده کې دولت مکلف ده چې د ښځو د زده کړو د پراختیا او توازن د ایجاد په منظور د کوچیانو د زده کړو د ښوالی او په هیواد کې د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره اغیزمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي. دا په قانون کې راغلی ده. که په دې اکله لږ نور موږ ځیر شو، د اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده کې داسې راغلی چې زده کړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق ده چې د لیسانس تر درجې پورې وړیا د دولت لخوا تامینېږي. دولت مکلف ده چې په ټول افغانستان کې د متوازن معارف، د عامو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزمن پروګرامونه طرح او تطبیق کړي. موږ دلته که زیر شو د کوچیانو او د ښځو په د سواد د سطحې د ټیټوالی له کبله دوی ډېر وروسته پاتې، زموږ دولت ډېر وروسته پاتې ده. دولت داسې تروسه اګر چې لري پروګرامونه ډېر زیات لري، مګر خو هغه پروګرامونه چې د دوی د زده کړې دپاره، د دوی د تعلیم د ښه ودې دپاره باید طرحه کېده، هغه داسې په سم ډول دوی ته نه ده رسېدلی. او یو خو د کوچیانو ستونزه په خاص ډول دا ده چې دوی د یو ځای نه بل ځای ته کډه کوي، او دوی ته باید تیار مکتبونه د تعلیم لپاره جوړ شي. او څرنګه چې په کنوانسیون یا د ماشومانو په نړیوال کنوانسیون کې راغلی ده چې ماشومان او په خاص ډول هغه ماشومان چې اقلیتونه اوسیږي باید د سواد د نعمت نه دوی برخمن شي. په همدې ډول د صحت حق باید دوی ته تامین شي، د ښه ژوند کولو حق دوی ته تامین شي، چې دا یوازینی د دولت تعهد ده چې باید دوی ته د ټول اسانتیاوي او د دوی مشکلات په نظر کې ونیسي او دوی ته د درس، تعلیم او د زمينه برابر کړي.
ډیره مننه میرمن سپورمې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په هیواد کې د ښځو او کوچانو د زده کړو په اړه کومې څېړنې کړې دي؟
مننه تاسو نه. موږ د کوچانو د ژوند په حق له د کوم خاص سروي یا تحقیق نه در تر سره کړی، خو د څه چې هغه پښتون لیکونه چې په ساحه کې د وګړو سره سرته رسیږي یا انجامیږي، په دې کې د کوچیانو د وضعیت موږ ته جوته کیږي، په راپورونو کې جوته کیږي چې دوی د سواد له برخمن کېدو نه وروسته پاتې دي. یعنی د سواد ښه زده کړې دپاره دوی ته داسې زمینه برابره شوې نه ده، او دوی تر اوسه پورې چې نشي کولی چې داسې باقاعده یا منظم خپل ماشومان مکتب ته ولیږي او د سواد آموزي کورسونه تعقیب کړي. او دا هم بیا د افغانستان د شرایط او د دوی د ژوند دا همداسې جوړ شوی ده چې دوی تر اوسه نه ده کولی چې د سواد له ښه برخه واخلي یا په سواد کې دوی پرمختګ وکړي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې دمې ته.
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره
واخلي. دلانه فیصله و منګوله وقت شری
په هنه زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
هم اشراغلاس میرمن سپوږمۍ آیا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په هیواد کې د کوچیانو د وضعیت څخه ځان خبر کړي چې دوی د کوم ستونزو سره مخامخ او څه شي ته اړتیا لري؟
موږ کوم خاص سروې په دې هکله نه ده ترسره کړی، خو هغه برنامې چې موږ په راپورونو کې انعکاس پیدا کوي او هغه پوښتنلیکونه چې په ساحه کې املا کېږي، د دوی وضعیت موږ ته ښیي چې د دوی وروسته والی او د دوی مشکلات ډېر زیات دی. خو د افغانستان دولت مکلفیت دا چې دوی ته د ښه ژوند کول، د تعلیم د برخمن کېدو او د صحت په باره کې ډېر ښه پروګرامونه باید طرح کړي تر هغې دوی وکولی شي خپل ژوند ښه مخ کوي سي.
قدر من اوریدونکو، د دې اونۍ د بشري او اساسي حقوقو خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تیرې وی بولی داسې خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک کلام ملسه.
آسمان کی سور نوری زندگی دے دل مانا کتاب کی تور نوری بے خواہستہ بے مانا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا دوڑ سے بگڑو نگر جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی میں دل تانا چھے آسمان کی ستوری نوی زندگی دے دل مانا چھے کتاب کی ستوری نوی خار دسرا گونو اخ کنش تو یا والے غم دل سے کرو